د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنخ د ازادي رادیو درنو ریدونکو د لوبل میدانه ونیز سپورتي خبرونه تمو بیا هم بختيار ساحل هر کله کوم په دې خبرونه کې به واوري په شلوروز نړیوال جام کې تر یوې بلې بریا وروسته به افغانستان د اتو غوړ لوبډلو پړاو ته ورسیږي. د نیوزیلند پر وړاندې د کرکټ وروستۍ بریا ته د کرکټ شنونکي بیلابیل غبرګونونه لري. د کرکټ نړیوال شورا په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې محمد نبی د شلوریزو سیالیو غوره آل راونډر نومول شوی او نورو لوبغاړو هم مثبت پرمختګونه کړي دي. په خبرونه کې د روان شلوریز نړیوال جام د ترسره شوي او راتلونکي اونۍ د مهمو سیالیو لنډ راپور هم ځای پر ځای شوی دی. د فوټبال د آسیا ملتونو جام د لارموندنې په پړاو کې افغانستان له کویټ سیالي وبایلله، خو آیا لا هم آسیا جام ته د رسیدو هیلې لري کنه؟ په خپرونه کې به پرې پوه شي. او د خپرونې په دویمې نیمایي کې د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی په دې غږېدلی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي مهمو سیالیو لپاره باید کوم تدابیر ولري. په خپرونه کې نور مطالب هم شته. پیلی د افغانستان له راتلونکو سیالیو کوو. ټاکل شوی ده چې د روانې جون میاشتې په 14 نیټه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د پی این جی یا پاپوا نیوګینی له لوبډلې سره سیالي ترسره کړي. دا به په روان شلوریز نړیوال جام کې د افغانستان درېیمه سیالي وي. افغان لوبډلې تر دې دمه یوګاندا او نیوزیلند ته ماتې ورکړې دي. دغه سیالي به د کریبین په باربډوس ټاپو کې وي. سیالي به د کابل پر وخت یوار بیا سهار 4 بجې پیلېږي. که افغان لوبډله وکړی شي پاپوا نیوګینی لوبډلې ته ماتې ورکړي، نو له خپل ګروپ څخه به د لومړۍ لوبډلې په توګه د لوبې بل پړاو ته یا د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کوي. تر دې دمه افغانستان 4 نمرې لري چې د غوره رن ریټ پر اساس باندې تر ویسټ انډیز هم وړاندې په اول مقام کې قرار لري. دغه راز د افغانستان ملي لوبډلې د ګروپي پړاو بل سیالي د ویسټ انډیز له لوبډلې سره ده چې دغه سیالي د ګروپي پړاو وروستۍ سیالي هم ده. لوبه به د جون په 13 نیټه په ګروس اسلیټ لوبغالي کې ترسره کیږي. دغه سیالي به هم د افغانستان پر وخت 4:30 بجې پیلېږي. معلومه نه ده چې افغانستان د دې سیالیو تر ګټلو وروسته به په کوم ګروپ کې له کومو لوبډلو سره سیالي ترسره کوي. دغه راز دا یادونه هم کوو چې تر دې دمه د مخکښو وکټ اخیستونکو په قطار کې فضل حق فاروقي په اول مقام کې دی چې 9 لوبغاړي سوځولي دي. دغه راز د مخکښو منډه جوړونکو په قطار کې بیا بل افغان لوبغاړی رحمان الله ګربز په اول مقام کې دی چې 145 منډې کړې دي او 80 ایوریج لري. په هغه پسې ایرن جونز په 130 منډو او ډیوډ وارنر په 145 منډو قرار لري. هم په شلوریز نړیوال جام کې پاتې کیږو او د افغانستان له وروستۍ بریا درته یوال بیا رپورټ وړاندې کوو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلوریز نړیوال جام په دویم سیالۍ کې د نیوزیلند لوبډلې ته د 70 منډو په توپیر ماتې ورکړې ده. دا په روان شلوریز نړیوال جام کې د افغانستان پر لپسې دویمه بریا ده او دا لومړی ځل چې افغانستان له نیوزیلند د کرکټ سیالي ګټي. دغه سیالي د کابل پر وخت سهار 4 بجې پیل شوې وه. نیوزیلند د 75 ګټلو وروسته توپ چونه کړې وه. افغان لوبډلې ته رحمان الله ګربز 80 منډې کړې وې چې په روان شلوریز نړیوال جام کې تر ټولو توپوهونکو مخکې دی. دغه راز ابراهیم زدران 40 او عظمت الله عمرزی چټکې 22 منډې کړې وې. د نیوزیلند لپاره په توپ چونه کې ټرینټ بولډ او مت هنري 2 لوبغاړي سوځولي وو. نیوزیلند د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته په 15.2 اوورونو کې 15 منډې وکړې. یوازینی مخکښ منډه جوړونکی ګلن فلپس چې 18 منډې کړې وې. په افغان توپ چونکو کې بیا لوبډل مشر راشد خان 4 لوبغاړي وسوځول. د غراز فضل حق فاروقي هم 4 لوبغاړي وسوځول او په 2 سیالیو کې د 9 وکټو په ترلاسه کولو سره فضل حق فاروقي تر ټولو توپ چونکو مخکې دی. رحمان الله ګربز په یاد سیالۍ کې د غوره او اغېزناک لوبغاړي جایزې ګټلې وې. فضل حق فاروقي چې تر دې دمه یې پر روان نړیوال جام کې مخکښ وکټ اخیستونکی دی، د وروستیو بریاو په تړاو داسې ویلي دي:
بسم الله الرحمن الرحیم. په اول سر کې خو ټولو هیوادوالو ته د دغه تاریخي بریا مبارکي وایم ډیر خوشاله چې ټورنمنت دوه میچونه موږ او دواړه مو ګټه او را روان میچونه ته ان شاء الله صحیح پوره ماده په خپل دواګارو کې میا ساتي چې دا نور میچونه موږ ټو مننه.
بلور ته افغان لوبډل مشر راشد خان بیا خپل لوبډله تر ورستۍ او بریا ورسته لا هم سخت کار ته بللې ده. هغه ټینګار کړی دی چې لوبغاړي باید آرام ونه وسی او په ډیر دقت سره په راتلونکو سیالیو کې لوبې ترسره کړي. هغه ویلي دي
اپوزیشن ہر سو کی آسٹریلیا انگلینڈ انڈیا بٹ ہر سو کی منہ کو ہمیں سرکار میں ابو اسکل زان منہ کار کا ویشو میں ابو اسکل منہ کا مویشو ہوں بخبر زان تک بول رہی ہوں چیش ہو کہ اپوزیشن کی تماتی ہوا تو عام ہوں دیتا ہوں بچوں کی پولیس منہ چیز شروع منہ کی ڈیڑھ زیادہ اسکل دیے ڈیڑھ زیادہ ٹیلنٹ ہے وہ کموں لگنوڑم چیزا کرنا کویشو مطلب ریزلٹ مہم نظر ہے نہ واڑو والا شاید دی آگا پائے تم ختم وہ رن پر میچ کے ہوں یہ وہ رسمی کر دیتا ہوں یہ وہ رسمی کر دیا زیادہ شہر ہے آگا انڈیویجول یہاں الگ کو بولے جدا یہ وہ رسمی تو والے لیٹ ہو زنا احمد نہ نما ہوں تو رسم چھ تو والے لیٹ ہے یا تو والے آگا انڈیویجول بھائی تم پر جان تو بولو تم کا یہ وہ رسمی تو والے لیٹ ہو فیلڈ کے دیش کی لگ من کمزوری ہوں نا لیکن یہ رسم تک ماں پر درے درے اور رسم آگے کی ندی پہ اور درے گور میں کڑی ماں پکی کڑی ہو درے اور آگے ڈر سما تھا پیدا کر گیا تب میں گوسم لے تو کلوز میچ سی کنا اور میں آخر کے پاس بال رن تب ان سے فیلڈ رن ڈلنا ڈر جاتے ہیں کوشش ہو کچھ یہ پر سپورٹ ٹیم ایفرٹ ڈل دے کیوں آگے ٹیم آخر کے پاس بال رن تھا اٹھے ہم لے گور لو اور فیلڈ رن ان سے باندھ دیا یو چې زما ډېر زیات خوښ شوی دوه میچونو کې او زه همیشه در نه هماغه شی غواړم هغه انرژي ده خوند هغې کړ چې په لسم ور روان د ابراهیم او ګربز دوه دوه رنځونه داسې کې لږه اوله وچ یو چې تازه ته دي په فیل کې مونږ داسې کړو چې مونږ بال پسې منډه وو بال مونږ ته نه ده زه پسې منډه وم زه هم هلته نیسم او بهتر وکړم خدا شر ویش اندس کنټینیو ساتو نه چې مونږ یو دوه میچونو کې وکړو دا بهترین ساينو ریزل کا هر شي مون هاتو سه دسوې چې مون هاندا په دې په نن تکړه دي فایل کړي مینا د کړه اس لا ریزل نه راکړ او دي دې خبر ور سټې ګراوند دې هغه مطلب دا چې موږ باید موږ اوس ګور دا پرفورمنس اپ اینڈ داون دا هر هغه وخت دی خو کنسیسټنسي مسلسل پرفورمنس ځان ته شي چې ته په دې ځګیو لیولې stay humble, stay grounded. ومن باز تیم ما شکرې باندې کوم کوم خبر خبره درنه ورشي ومن باز خبره خبره ونه شي جوړول الله مونږ نه اراده شي په ایمان دې چې مونږ الله نه مونږ د امتحان دې مونږ ګوره دې خلکو ته دومره کامیابی میرا په دې څه شي کا ومن خو به کوم چې دا ما شي امره بس اف ان شاء الله سیدا کې انجوای کړئ کوم خبره سبا بس تفیدې سوئچ آن بالکل بس کا الارم تیز ہو ہسٹری اور ختم نیکسٹ میچ
ورزش مو لا ایتیات لری ساتھی
محمد نبی یو اربیا د شلوریزو سیالیو غوره الراونډر نومول شوی دی. د کرکټ نړیوال شورا په یو تازه خبر کې ویل شوی دی چې د افغانستان د ملي لوبډلې الراونډر لوبغاړی محمد نبی ساحل یو اربیا د شلوریزو سیالیو د الراونډرانو په قطار کې اول مقام ګټلی دی. د ای سی سی په خبر کې راغلی دی چې محمد نبی په روان شلوریز نړیوال جام کې د نیوزیلند پر وړاندې په توپ اچونه کې دوه لوبغاړي وسوځول چې له امله یې هغه د الراونډرانو په قطار کې اول مقام ته رسېدلی دی. خبر وایي نوموړی له درېیم مقام څخه اول مقام ته رسېدلی چې د آسټرالیا آسټریلیا له مرکز ټاین سي دا مقام نیولې ده. د غراز د شلوریزو سیالیو د توپچونکو په ډلبندۍ کې بیا راشد خان دریم او فضل حق فاروقي شپږم مقام ته رسیدلی دي. که څه هم تر دې دمه د شلوریزو لوبو د لس غوره توپوهونکو په ډله کې هیڅ افغان لوبغاړی نشته، خو رحمان الله ګربز په وروستیو دوه سیالیو کې د غوره لوبو له امله اته مثبتې نمرې اخیستې دي او دولسم مقام ته راغلی دی. که هغه په پاتې سیالیو کې هم ښه وځلیږي نو په لس غوره توپوهونکو کې به راشي. دا ولې ده چې د روان شلوریز نړیوال جام تر پایه پورې به د لوبغاړو په دې مقامونو کې ډېر بدلونونه راشي. په شلوریز نړیوال جام کې یو وار بیا په پاکستان د هند بری. د کرکټ شلوریز نړیوال جام په ترڅ کې هندوستان د پاکستان په ماتولو سره د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لا نور نږدې شوی دی. د تیرې یک شنبې په ورځ د جون په نهمه نیټه هندوستان او پاکستان د امریکا په نیویارک ښار کې سیالي کړې ده چې د شپږو منډو په توپیر دا سیالي هندوستان ګټلې ده. د لوبې پچا پاکستان ګټلې وه او هند ته یې د توپوهنې بلنه ورکړې وه. هندې لوبډلې په 19 اورونو کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل، 120 منډو هدف یې ټاکلی و. یادې لوبډلې تر 52 منډې کړې وې او پاکستان ته بیا حارث رؤف او نسیم شاه درې درې او محمد عامر دوه لوبغاړي سوځولي وو. پاکستاني لوبډلې ټول 20 اورونه ولوبول، خو د اوو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یو سل دیارلس منډې وکړې. محمد رضوان یې مخکښ منډه جوړوونکی و چې 1.5 منډې کړې وې. په دې لوبه کې د هند لپاره جسپریت بومرا زریدونکی توپ اچوونکی و چې درې لوبغاړي وسوځول. هغه د لوبې د غوره و اغېزناک لوبغاړي په توګه نومول شوی دی. دا په شلوریز نړیوال جامونو کې وم ځلو چې په هندوستان له پاکستان سیالۍ ګټي او پاکستان بیا یوازې په یوه شلوریز سیالۍ کې هند ته ماتې ورکړې ده. د یادې سیالۍ تر ګټلو وروسته د نمرو په جدول کې د هند نمرې څلور او پاکستان بیا یوازې د کاناډا په ماتولو سره دوه نمرې ترلاسه کړې دي. که چیرته امریکا او هند خپلې راتلونکي سیالۍ وګټي نو د دې امکان شته چې پاکستان د اتو غوره لوبډلو پړاو ته له رسېدو پاتې شي. اوس د کرکټ روان شلوریز نړیوال جام د ترسره شویو سیالیو راتلونکې اونۍ د مهمو لوبو په تړاو درته معلومات درکو. د کرکټ شلوریز نړیوال جام د کاناډا او امریکا ترمنځ د جون په دویمه نیټه پیل شو. یاد سیالي امریکا ګټلې ده. وروسته بیا پی این جی او ویسټ انډیز سیالي کړې ده چې ویسټ انډیز وګټله. د عمان او نامیبیا ترمنځ سیالي د په برابره توګه پای ته ورسېده، خو په سوپاور اوور کې نامیبیا وګټله. د سریلانکا او ساوت افریقا سیالي بیا سویلي افریقا ګټلې ده. افغانستان په خپل لومړۍ سیالۍ کې د جون په څلورمه نیټه یوګندا ته ماتې ورکړه. د انګلند او سکاټلند لوبه بې پایلې پای ته رسېدلې وه. نیدرلند بیا نیپال ته د شپږو منډو په توپیر ماتې ورکړې وه. آیرلند او هند چې سیالي کړې وه هغه هند د اتو وکټو په توپیر ګټلې وه. پی این جی او یوګندا کې بیا یوګندا په لومړي ځل په شلوریز نړیوال جام کې یو سیالي وګټله او پنځه ته ماتې ورکړه. د آسترالیا او عمان سیالي بیا د 9 منډو په توپیر آسترالیا وګټله. د جالب سیالي په دې شلوریز نړیوال جام کې تر دې دماغه دا و چې د پاکستان او امریکا سیالي په مساوي توګه پای ته ورسېده، خو په سوپر اوور کې امریکا وتوله چې پاکستان ته ماتې ورکړي او دا لومړی ځل و چې امریکا په کرکټ کې پاکستان ته ماتې ورکوي. د نامیبیا او سکاټلند سیالي بیا د 5 وکټو په توپیر سکاټلند ګټلې وه. کاناډا او ایرلند سیالي د 2 منډو په تفاوت کاناډا ګټلې وه. افغانستان بیا په لومړي ځل په شلوریزو سیالیو کې نیوزیلند ته په 4 منډو ماتې ورکړه. د غراز بنگلادیش هم سریلانکا ته په روان شلوریز نړیوال جام کې د 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړې ده. د نیدرلند او سویلي افریقا جالب سیالي یو دا ځل سویلي افریقا د 4 وکټو په توپیر ګټلې ده او د آسترالیا او انګلند مهمه سیالي بیا آسترالیا د 6.5 منډو په توپیر ګټلې ده. ویسټ انډیز بیا په یوې اسانه سیالۍ کې یوګندا ته د 1.4 منډو په تفاوت ماتې ورکړې ده. هند یو ځل بیا تواریدله چې د 6 منډو په توپیر پاکستان ته ماتې ورکړي او دا پرلپسې 9 ځل دی چې هند پاکستان ته ماتې ورکوي. د سکاټلند او عمان سیالي بیا د 2 وکټو په تفاوت سکاټلند ګټلې ده. سویلي افریقا بیا بنگلاديش ته په 4 منډو ماتې ورکړې ده او پاکستان بلاخره په روان شلوریز نړیوال جام کې یو سیالي چې ګټلې هغه کاناډا ته په 2 وکټو ماتې ورکړې ده. تیره ورځ د نیپال او سریلانکا سیالي د ورخت له امله ترسره نه شوه چې په مساوي توګه تمامه شوه. آسترالیا بیا د 9 وکټو په توپیر نامیبیا ته سخته ماتې ورکړې ده. د هند او امریکا ترمنځ به هم راتلونکې اونۍ سیالي ترسره شي. د غراز د ویسټ انډیز او نیوزیلند بنگلادیش، نیدرلند، انگلند او عمان او افغانستان او پاپا نیوگینی هغه لوبډلې دي چې په راتلونکي اونۍ کې به سره سیالۍ وکړي. اوس به درته دا ووایو چې تر دې دمه په څلورو ګروپونو کې مخکښې لوبډلې کومې دي. په الف ګروپ کې هند تر ټولو مخکې ده چې په دوو سیالیو کې 2 ګټلې دي او 4 نمرې لري. ورپسې امریکا ده چې په 2 لوبو کې 2 ګټلې دي او 4 نمرې لري. پاکستان په 3 سیالیو کې 1 ګټلې 2 بایللې دي چې 2 نمرې لري. کاناډا په 3 سیالیو کې 1 ګټلې ده 2 بایللې دي او 2 نمرې لري. ایرلند په 2 سیالیو کې 2 بایللې دي. د امریکا او هند لوبډلې که خپلې وروستۍ 2 سیالیو وګټي نو بل پړاو ته به ووځي. په بی ګروپ کې بیا استرالیا تر ټولو مخکې ده چې 3 سیالیو کې 3 سره ګټلې دي او 6 نمرې لري. سکاټلند ورپسې ده چې په 3 سیالیو کې 2 ګټلې دي، یوې د باران له امله مساوي پای ته رسېدلې او 15 نمرې لري. دغه راز نامیبیا په 3 سیالیو کې 1 ګټلې 2 بایللې دي او 2 پوینټونه لري. انګلند په 2 سیالیو کې 1 بایللې، یوې د ورخت له امله نه ده ترسره شوې. او عمان بیا په 3 سیالیو کې 3 سره بایللې دي. کچېرې د انګلند لوبډله خپلې راتلونکي 2 سیالۍ وګټي نو د ښه رن ریټ پر اساس به دوی وکړی شي چې له سکاټلند وړاندې شي او بل پړاو ته لار پیدا کړي. او که د دوی په سیالیو کې ورخت وي نو د دې امکان شته چې د انګلند لوبډله هم له بل پړاو نه پاتې شي. په سی ګروپ کې بیا افغانستان مخکښ دی. افغانستان په 2 سیالیو کې 2 ګټلې دي، 4 نمرې لري او نیټ رن ریټ یې تر 15 لوړ دی. د ویسټ انډیز بیا په 2 لوبو کې 2 ګټلې دي چې نیټ رن ریټ یې 3 دی. د یوګاندا لوبډلې بیا په 3 کې 1 سیالي ګټلې ده او نیټ رن ریټ یې هم منفي 4 دی او 2 نمرې لري. پی این جی بیا په 2 سیالیو کې 2 بایللې دي او نیوزیلند بیا یوازې تر دې دمه 1 سیالي کړې ده چې هغه افغانستان ته بایللې ده، خو دوی نیټ رن ریټ ماینس 4 دی. او په وروستي ډی ګروپ کې ساوت افریقا لومړنۍ لوبډله شوه چې دا 2 غوره لوبډلو پړاو ته رسیږي. یادې لوبډلې 3 سیالۍ وکړې او 3 واړې وګټلې. بنگلادیش، نیدرلند، نیپال او سریلانکا هغه لوبډلې دي چې دوی د دویم سپارت یا د دویم مقام د نیولو لپاره سره سیالۍ کوي. سریلانکا که څه هم دغه چانس له لاسه ورکړی دی، خو نیپال، نیدرلند او بنگلادیش لا هم چانسونه لري چې بل پړاو ته لار پیدا کړي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
اوس به د فوټبال نړۍ یو خبر درته درکو. افغانستان لوکویټ ماته وخړه، خو آسیا جام ته د رسیدو هیله لا ژوندې دي. د فوټبال د نړیواله آسیا جامونو د لارموندنې په سیالیو کې افغانستان د جون په 11 نیټه لوکویټ هیواد 1-0 ماته وخړه او نیخ په نیغه د آسیا ملتونو جام ته د لارموندنې چانس لاسه ورکړ. په همدې ورځ د الف ګروپ له لوبډلو افغانستان کویټ ته او هندوستان بیا قطر ته سیالي وبایلله، چې په پایله کې کویټ او قطر آسیا جام ته نیخ په نیغه لار پیدا کړه. افغانستان که څه هم د لوبې په لومړۍ نیمایي کې له کویټ سره برابر روان و، خو د لوبې په دویمې نیمایي په 1:30 دقیقه کې د کویټ لوبغاړي ګول ووهه. د آسیا فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس د آسیا جام سیالیو لپاره به د لارموندنې دریم پړاو سیالۍ د افغانستان په ګډون د 4 لوبډلو ترمنځ د راتلونکي میلادي کال د مارچ په 15 نیټه پیل شي او د 2016 زیږدیز کال تر 23 نیټې به دوام وکړي. په دې سیالیو کې به د هر ګروپ د سر لوبډلې د دې چانس پیدا کړي چې په آسیا جام سیالیو کې ګډون وکړي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې ځانګړي مرکه درته خبرو. د مرکه میلمه مو د کرکټ لوبې پخوانی لوبغاړی دولت خان احمد زید دی. هغه په دې مرکه کې د افغانستان په ترسره شویو سیالیو او راتلونکو لوبو غږېدلی دی. نور په مرکه کې واورئ. احمد زید صاحب، خبرونې ته بیا هم بخیر راغلی. پیل به د افغانستان او نیوزیلند د سیالۍ کوو. د یادې سیالۍ ګټل د افغانستان د کرکټ لپاره په ځانګړې توګه څومره ارزښتمن کار دی؟
سلامونه او نیکې هیلې مې ومنوي. بالکل، خورا مهم د دې ډېر زیات تاثرات دي. اول تاثر خو یې دا ده چې زموږ مورال ورسره ډېر ښه کېږي، موږ هغه کانفیډنټ پیدا کوو یا ورسره پیدا سو. زموږ غټ ټیمونه په غټو ایونټونو کې هم ویلی سو لکه ورلد کپ، او بل دا اوس په نورو ټیمونو پریشر واچول سو چې افغانستان بالینګ او فاسټ بالینګ او د سپین بالینګ برخه اوس بیټینګ ډېر ښه ځلېږي. دا ټیم خو دې ډېر خطرناک شکل اختیار کړی، نو دوی سره به په شلاوریز کرکټ کې موږ د دې خلاف څه سټریټجي ساتو او څنګه به له دوی نه میچ ګټو. نو دا یو خورا د اهمیت خبره ده. میچ ګټل د نیوزیلند خلاف د افغانستان د کرکټ د مورال او په نورو ټیمونو باندې د پرېشر دپاره ډېر ضروري و.
تر دې دمه لیدل کېږي چې د افغانستان درې واړه فارمټه بریالي روان دي. توپ وهونکي، د غراز توپ اچونکي او توپ نیونکي، او په توپ اچونکو کې بیا ورو او چټک توپ اچونکي دواړه خزلېږي. همدا لاملونه دي چې افغانستان دغه سیالۍ ګټي او کنور څه هم ویني.
بالکل، لکه څنګه مې مخکې خپلو خبرو کې درته وویل، درې واړه برخې دي مونږ ډېرې ښې دي. یوه برخه چې ده هغه کې لږ د بیټینګ برخه ده، که چېرته ګربز رنځونه نه کوي نو بیا به څوک رنځونه کوي؟ میډل آرډر کې به څوک رنځونه کوي؟ دا هغه خبرې دي چې د دې لپاره الټرنیټیو یا دوم پلان چې ده هغه ضروري ده، چې باید ورته تیاری نیول شوی وي، فکر پرې شوی وي او یو پلان ورته جوړ شوی وي. په هغه کې خورا مهم د نبی او د ګلبدین احمد خورا مهم د ارزښت ده چې دوی د غذای کې ذمواري واخلي. که چېرته د شروع بیټسمینان مونږ ته منډې نه جوړوي، نو په منځ کې دوی ته پکار دي چې د پلان مطابق د سپینرانو دپاره کم از کم 160 منډې مونږ ولرو چې ډیفینډ کړو.
ویره خو نه لرئ چې که په کومه لوبه کې ابراهیم او ګربز زر وسوځي، نور توپ وهونکي به یو وار بیا د افغان لوبډلې د بریاو سلسله ټکنۍ کړي؟
بالکل، دغه ځای دی یېرې ځای دی چې که چېرته ګربز او ابراهیم اوټیږي بیا به څوک رنځونه کوي. نو دغه امید مونږ که څنګه چې مخکې وویل، له نبی او له ګلبدین سته سینیر لوبغاړي دي او باید دا ذمواري باید واخلي او دا دلته باید رامخکې شي. او که چېرته بیا هغه نه کوي نو بیا ډېر کم رنځونه چې چېرته مونږ 8 رنځه پر اور د خپل بالینګ لپاره ونه لرو، مونږ هغه میچ بیا په شلاوریس کې بې ګټل مونږ ته سخت شي. دغه یو داسې ځای دی چې د بیټینګ برخه د مونږ د ټیم کمزورې ده، او الان کې د بیټینګ ټیم درته خیم دوه کسه بیا کوي ټول بیټینګ ټیم په ټیم کې دی، نه د مونږ د بیټینګ ټیم برخه څه ده. هغه زیات دارومدار په راونډرانو ده، وال راونډران په کار دي چې د بیټینګ د برخې پراپر ذمواري واخلي.
نور توپ وهونکي له ګربز او ابراهیم څنګه الهام اخیستلی شي چې باید د دوی په څیر ماډرن کرکټ وکړي؟
بالکل، کرکټ خو یو پیر لینک لوب ده، ملګری له ملګري نه ډېره زیاته زده کړه کوي. نو باید زده کړه څه شي، هر سړی د خپل رول او د خپل پلان مطابق مخکې لاړ شي. څوک به په یو انداز منډې جوړوي، څوک به بل انداز منډې جوړوي، په آخري کې مطلب او هدف دا ده چې څومره ټوټل منډې مونږ بل ټیم ته جوړولی شو. نو که څوک په هر انداز باندې جو منډې جوړوي، که په ماډرن کرکټ یې که په ورلد کرکټ باندې، په اند کې ریزلټ مونږ د منډو جوړولو ده. هغه کې که څوک په ورلد طریقه کولی شي، ودی کیو دی افغانستان د کرکټ لپاره زوم سم منډې ډېر ضروری دي. سپیران لپاره مونږ باید منډې ولرو، د خپل بالینګ ټیم لپاره باید یو څه تعداد رنځونه باید مونږ ولرو چې دغه منځ کې مونږ بالینګ وکړو.
که څه هم وروستۍ دوه سیالۍ په ښه تفاوت افغانستان ګټلې دي، خو داسې درته نه بریښي چې لا هم افغان لوبډله متوازنه نه ده؟
بالکل، د افغانستان د لوبډلې یوه نقطه باندې مونږ غږېدی سو چې ډېر زیات آل راونډرانو شتون او د بیټسمنانو نشتون، دغه توازن څه ده؟ دا په یوه کیسه حل کیږي چې آل راونډران ذمواري واخلي د بیټینګ کولو. مین سکل چې مونږ ورته وایو، یو سیکنډ سکل یو مین سکل سی، هغه مین سکل یا هغه کې څوک باید راونډران باید د بیټینګ د برخې زیاته توجه وکړي چې بیټینګ کې دوی خپله کارکردګي وښي. بعضې وخت آل راونډران چېرته ښه بالینګ کوي بیا بیټینګ هومره فوکس سره نه کوي، خو په کار دي چې دغه ذمواري که دوی هر څومره ښه بالینګ کوي نو د بیټینګ ذمواري زیات وي او فوکس هلته ډېر وي.
که ته د افغان لوبډلې په یولس کسیزه ترکیب کې د یو یا دوه بدلونونه وړاندیز کوي، هغه به څوک وي او د چا پر ځای به وي؟
یولس کسیزه لوبډله کې د کنډیشن مطابق یو چینجز کراتلی شي، هغه به سپینر زیاتېدی شي او آل راونډر به کمېدی شي. هغه هم په هغه صورت کې چې مونږ د پیچ مطابق د ادلون بدلون وکړو. نور داسې سپیشل څه شی نه دی په کار په داسې حساسو وختونو کې، او کوم ټیم سے گٹی ہے کہ دی زیاد چینجز کول هم خبر نه.
یو بل مهم مسله دا ده چې د افغانستان د چټکو توپ اچونکو کریډیټ خلق براو ته ورکوي. آیا په یو ټورنمنت کې دومره ژر توپ اچونکو جوړیدای شي که حمید حسن ته هم دا کریډیټ ورکول پکار دی؟
بالکل، براو ته کریډیټ ورکول نه دی پکار. یو څه خبرې به کړي، له خبرو نه 1% زده کړه کیږي، له خبرو نه زیاته زده کړه کیدای نه سي. عملی کار د پاره سره وخت نه و، صرف معلومات او تجربه به اسې لوبغاړو ته د خپل وخت د خپل بالینګ وکړي. دا هیڅ هغه خلک په غلطی دی چې څوک کرکټ نه پوهیږي. نو کریډیټ چې ده بالکل حمید حسن ته یې ورکول پکار دي چې له دوه دریو کلونه لګیا ده ټیم ته او بالران سره لګیا ده، په مختلفو برخو یې کار کوي، په ډیولپمنټ سټیجونو باندې یې کار کوي. دا د لسو ورځو کوچز او د دوو ورځو کوچز د اسنادون بدون چان شي راوستلی. کنه له دې نه غټ کوچ ګریګ ویسټن هغه ته راغلی دا د پاکستان هیډ ټیم کوچ ده، څه بدلونونه راوستلی دي.
د پی این جی او په ځانګړي توګه د ویسټ انډیز پر وړاندې مو د افغان لوبډله د سیالیو په تړاو اټکل څه دی؟
بالکل ګټوبه دواړه لوبې سي دي. اټکل دا ده چې ویسټ انډیز هم هارډ هټینګ کوي، دا به زموږ د سپینرانو خلاف ډیر ونه چلیږي که چېرته موږ ته لږ سپورټ هم ملاویږي. فاسټ بالینګ برخه هم ښه ده، صرف به مسله چې ده موږ بیټینګ ته یو څه مقابله په کار ده، په تھرو آؤٹ د ټول ټورنامنټ کې ورته په کار ده چې یو څه مقابله وکړي. نور موږ فاسټ بالینګ سپین بالینګ به ډېر میچونه دوی ته وګټي.
وروستۍ پوښتنه بیا هم ستاسې د اټکل په تړاو ده، اوس مطمئن است چې افغانستان به تر نیمه پای لوبې پورې ورسیږي؟
بالکل امکان خو ډېر دی، څنګه چې موږ ته خپل ګروپ ملاو شوی و، څنګه کنډیشن داسې یو قسمت هم له موږ سره ډېر یاري کوي لګیا ده، وکټې د موږ په خوښه، ګروپ د موږ په خوښه ده، یعنې د موږ د ټیم د مطابق ګروپ نیوزیلینډ داسې ډېر پخوانه ویل کېده چې موږ به ووهو په ویسټ انډیز کې په سپین ټریک. همداسې نور او ډېر امکان شته چې موږ لږ څه شیان نور هم صحیح سي، که د موږ مډل آرډر بیټسمینان او څه نور داسې واړه مسایل ټیم کې را جوړ سي، نو موږ سیمی فائنل ته د تګ چانسز ډېر دي. او موږ به مختلف کنډیشنونو کې اوس لوبه کوو. ویسټ انډیز لوی ملک ده، مختلفې جزیرې لري، چې لږ د کنډیشن دپاره سم پلانینګونه وسي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د آزاد رادیو درنو اوریدونکو، په دې سره د رواني و نئی لوبیزا سپورتي خبرونه پای ته رسیدي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
ستاسو ل پیغامونو
جنور هغه د هلمن ولایت ما دا پیغام دی چې موږ د افغانستان شتمن خلک، تجاران خلک، باید په دغه اختر کې د بېوزلو کورنیو سره باید مرسته وکړي، د بېوزلو کورنیو سره باید ناسته پاسته وکړي، ځکه چې دا هم موږ او تاسې د وطن وګړي دي، باید موږ او تاسې په ټول سره شي، که شتمن وي که غیر شتمن وي، چې کوم ځپل یې مسکینان کورونه وي، هغو سره باید موږ او تاسو کومک وکړو.
سلامونه مې ومنې په دې نمای جمع شبا یاست، او وخت به مو ښه چیرېږي. زه د کندهار پنجوای ولسوالۍ څخه تاسو ته میسج پرېږدم، دا زما آواز د لوړو چارواکو پورې ورسوي. دا چې په افغانستان کې یا په کندهار کې مشکلات او زندگی خو اوس بیخي خراب ده، هر څه خراب دي، خلک ډېر بېوزلۍ سره مخامخ دي. دا چې غلاوي کېږي یا کوم جنگونه کېږي یا کوم مشکلات راځي د کورنۍ په مابین کې، دوی یوه ورځ بنجي کې دوه ورځ راهیله دي، نو باید داسې ونیسي. باید کوم سړی چې جرم ولري هغه درې وخته په مابس کې بند پاتې سي، کله چې یوه میاشت بنجي سي دوه ورځ دی راهیله دي، هغه هر څه هېر دي، نو باید داسې ونیسي. مشکلات اوس بیخي په افغانستان کې ډېر سوي دي، دا دربدري ډېر سوي دي، د یوې خوا بېوزلي روانه ده، خلک د سخت اقتصاد سره مخامخ دي. دا چې اختر روان دي، تاسو باور وکړئ چې په کندهار کې خو چې زه کم څه وینم د نور اخترو په پرتله یا د نور ژوندګي په پرتله، ګرسري کې زوای مختره روانه دي. دا چې خیاطانو څخه پوښتنه وکم، د دکاندارانو څخه پوښتنه وکم، په ټوله ورځ دوه ګراکه نور ته درېږي، بلکې په دې خطر چې دا خلک پیسې نه لري، پیسې ټوله خلاصې سوي دي. دا خو ګراني ده، مخکې به 1500 کلدار یو کور ولدلې د بسته کور سرمایه و، اوس به 1500 کلدار په هم اسلام بدرته یم چې یو کوټی سګریټ یا یو خلته نسوار نه پکیږي. نو دا بچیر یو خلک ځان په وسات چې سوري به مریضی پر اپسې، سوري به یو کور مشکلات پر اپسې.
السلام علیکم، د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. لکه څنګه چې افغانستان د وروسته پاتې هیوادونو په کتار کې دی، او ورزاکی او د خوراکي توکو د کموالي سره مخامخ دي. نو اکثره کورنۍ جته مجبوره دي چې خپل په کوچنیو ماشومانو باندې کار وکړي، ادونه کار وکړي چې هغه درونې کوچنیانو په سیوی او پریوی باندې بیا اغېز کوي. نو یو خو عامه پوهاوی ډېر کم دی، زموږ په ټولنه کې عامه پوهاوی نشته، که یم پر نشت حساب دی، عامه پوهاوی نشته او خلک ډېر ستړي دي. او
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
وما ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي راډیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنوار مولوی متفاوت زاویې د اونۍ د پیښو شننې لپاره ځانګړي خبرونه ومې ورځ ته راوړم. نن خبرېږي چې په سګنی حج مراسمو کې د ټکنالوژۍ کومې جربې دي. جنوبي افریقا کې د هغه پلار عضوی حال همدر کوم چې د نړۍ تر ټولو چټک ډرون الوتکه جوړه کړه، او له دې هم خبرېږي چې د نړۍ تر ټولو لوی سوداګریز مارکیټ باندې کار روان دی چې نور هم لوی او پراخ شي او څوک یې بیا په راتلونکي کې ریکارډ مات نه کړي. د مقاومت جبهې د یو قومندان ویډیو خپرېدو ته هم د طالبانو غبرګونونه، او پاکستان کې د یو پنجابي لوبغاړي لخوا پر پښتنو لوبغاړو د تورونو نه هم خبرېږي. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي او ټولنیزو پېښو د سر ټکی. د شرق و غرب بلاکونو منځ کې واقع طالبان د ماسکو فارمټ تهران غونډې ته ورنغلل، خو غرب هیله من شوی چې طالبان باید د ملګرو ملتونو د دوحې ناستې ته راشي.
په دې کې شک نشته چې دا ځل داسې ښکاري چې طالبان ښایي د دوحې په غونډه کې ګډون وکړي، او دا د امریکا فشار دی چې د دوحې له لارې او د ملګرو ملتونو له لارې په طالبانو باندې راوړی. خو طالبان هم بېله شکه چې خپل شرطونه لري. آیا دوی سره بیا معامله شوې ده؟ آیا دوی ته بیا ځینې وعدې ورکړل شوي دي چې تاسو دې غونډه کې راشي او څه به وایي او موږ به څه شي کوو؟
که چیرې طالبان د امریکي بلاک په طرف سي، تمیده چې روسي بلاک کړکیچ پیدا کړي. خو که چیرې د روسي بلاک په طرف ځي، نو دا اوس د افغانستان فضا د امریکا په لاس کې ده. مرستې کومکونه او ټول امکانات امریکا ورکوي، نو دا به بندي شي او بیا طالبان د یو بل کړکیچ سره مخ کېږي.
زر ورځې د نجونو په مخ د ښوونځیو تړلې دروازې. طالبان د زده کړو مسله کې د روسیې تر کازان کانفرنس رسیدلی، خو خپلې زر ورځې وشوې چې د ښوونځیو په اړه د هیچا غږ نه دی اورېدلی.
زه د افغانستان د اسلامي امارت د پوهنې وزارت په استازولۍ تاسو ته ډاډ درکوم چې موږ د اسلامي او افغاني ارزښتونو په رڼا کې با کیفیته او متوازنه زده کړو ته ژمن یو، او دا په خپل حکومت د ولس مسلم حق دی. موږ الحمدلله اوس مهال هم په افغانستان کې د تعلیم او تربیه په برخه کې د پام وړ پرمختګ او مثبت حرکت درو.
نن زر ورځې پوره شوې چې افغان نجونې په وړاندې د تعلیم دروازې بندې دي، او افغان نجلۍ د تعلیم د حق څخه محرومه شوې کوم چې اسلام ورته ورکړی دی. دغه تورې ورځې د افغانستان په تاریخ کې دي چې افغان ولس افغان نجونې به همیشه په یاد لري.
افغانستان کې د القاعدی د بیا انسجام اندېښنې. د القاعدی نوی مشر ټول په لګان افغانستان ته وربللي. امریکا احتمالا افغانستان کې مشت ایو القاعده قومندان باندې $15 میلیون انعام اعلان کړی دی.
د چین او د امریکا او د روس ترمنځ دا جنگ د نن په پښتون افغان خاورې کې دی د کولو کوشش کوي. د دې لپاره بقاعده تیاری نیولې ده. په دې کې پاکستان ورسره ملګری دی. پاکستان اوس د ډالرو ته ضرورت لري.
او په ننګرهار کې د 268 پیغلو ځوانانو د ډله ییز واده مراسم د سیلاب په نوم خیریه بنسټ ګڼو زمانو ته په خسرګنۍ ولورونه هم معاف کړي دي، او د کور کالیو سامانونه هم ورته اخیستي. بیا هم ستړي مشي. طالبان چې د شرق و غرب د بلاکونو د سیاسي رقابت منځ کې واقع شي، بخکاری تازه د شرقي بلاک په نوښت د مسکو فارمټ د تهران ناسته کې په ګډون نه کولو ملګری ملتونو د دوی په نوښت او ابتکار د دوهې را روانه درېمه ناسته کې د طالبانو ګډون ته هیله من کړی دي. تیره ونی طالبانو په غیر مترقبه ډول د مسکو فارمټ تهران نسک په داسې حال کې ګډون ونه کړ چې موده وړاندې خپل د همدې فارمټ د یوې غونډې کوربتوب په کابل کې کړی و. د دې فارمټ اساسي موخه د دوهې د درېمې ناستې لپاره د سیمې هیوادونو د چمتووالي خبره ښودل شوې وه، خو ایراني لوري له طالبانو ګیله کړې چې ښونه شول چې په دې ناسته کې ګډون ونه کړ.
داسې ولې طالبانو د تهران په غونډه کې ګډون ونه کړ؟ زما په اند باندې شاید د اجنډا بدلو لپاره ډېره جالبه نه وه، او نه غواړي چې نور زیاتره د منطقې ممالکو د فشار لاندې راسي، او په زمن کې دوی شاید پغه شان چې دا ممالک دوی څخه انتظار لري هغه وادې دوی نشي پوره کولی، که هغه د ټول شموله حکومت جوړول دي او یا داسې پوره ډاډ ورکول چې هغه ټولې افراطي ډلې چې ګویا په افغانستان کې میشته دي د هغوی مهار کول، مدیریت کول یا له بینه وړل. بل داسې شاید طالبان دا هم محاسبه کړې وي چې هر څومره چې د منطقې ممالکو سره دوی نږدې شي کېدای شي هغومره غربي ممالکو حمایت یا همکاریان د لاسه ورکړي، ځکه چې په هغه ورځ کې که دوی محاسبه وکړي د دوی لپاره فعلا غربي ممالک ګټور تمامېدای شي، او خصوصا دوی سره چې کومې مالي مرستې کوي نو شاید دا ترجیح ورکړي چې تهران ته ولاړ نه شي.
طالبانو د دې لپاره چې امریکا او متحدینو ته وښيي چې د طالبانو اصلي او اساسي متحدین امریکا او د امریکا متحدین دي، او له روسیې، چین او ایران سره اړیکې دي وي اړتیا په اساس دي، ځکه چې ګاونډیان دي او له ګاونډیانو سره د نورمالو اړیکو له موجودیته بله لاره چاره نشته، خو اساسي متحدین امریکا ده، نو په دې خاطر په دغه غونډه کې برخه وانخسته. خو دا شاید په لنډ مهال کې یو څه ګټه ورسیږي، مګر په اوږد مهال کې دا موازنه ساتل د طالبانو لپاره ستونزمنه خبره ده.
ویلې چې زموږ په ژوند کې به ډېر مخه کړی دی
بلخوا په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو لوړ پوړي ډیپلوماټ مالک سیزی هیلمندي ښودلې چې طالبان به د دوهې روانه ناسته کې ګډون وکړي. هغه داسته چې تیرو دوه غونډو ته یې طالبان هیڅ وره نغلل، مګر دا ځل یې د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ د ګډون لپاره شین څراغ ورکړی دی. د شننکو په باور طالبانو د دوهې ناسته کې د نسبتا لوی لاسته راوړنې لپاره د سیمې په کچه د تماس ټینګونې ماسکو فارمټ په لغته وهلی دی. طالبانو تیر ځل د دوهې ناسته کې د دوی د مخالفانو نه دعوتول، ملګرو ملتونو کې افغانستان څوکۍ دوی ته ورکول او نسبي پراخ مشروعیت لپاره شرطونه ایښي، خو دا ځل لا روښانه نه ده چې د طالبانو کومې غوښتنې منل شوې دي.
دلته باید طالبان نرمخت وښیي که غواړي چې د افغانستان کې تلپاتې سوله راشي او د افغانانو سره مستقیم کینی، خپله دغه ابتکار په لاس کې واخلي، د دې نه چې نور پروژې شکل باندې د ملګرو ملتونو یا د نورو هیوادونو استازي راشي او زموږ استاذ ترمنځ کینی. خو بیا هم زه دا وایم چې زه دغه غونډې ته چې طالبان راځي هم خوشبینه یم ورته هم ورته بدبینه یم. خوشبینه په دې یم که واقعا طالبان غواړي چې د تلپاتې سوله لپاره د خپلو افغانانو سره کینی او خبرې دا یو ډیر ښه اقدام دی، خو که چیرته بیا هم دوی ته قطر لکه څنګه چې د دوهې پخوانی تړون او دوی سره معاملې شوي او دوی ته ویلي چې تاسې راشئ سر شرطونه به منل کیږي او دلته هغه څو کسان د نمایشي شکل باندې وړل کیږي او به ملګرو ملتونه اعلان کوي چې ولا دلته مدني فعالان مو سیاسونه مو او دا ټول سره کېناسه او خبرې وکړه او یو هوک سره ورسېده او طالبان نارملایز کړي، دا زه فکر کوم د افغانستان او زموږ اساس په ټول تاوان ده.
او په داسې حال کې چې افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړلو زر ورځې پوره او یو بار بیا سږ کال لپاره هم نجونې په کانکور ازموینه کې له ګډون محروم شوې، د طالبانو د لوړو زده کړو او معارف چارواکي د ملاتړ د جذبولو لپاره د روسیې فدراتیف کازان ناستې ته تللي دي. د طالبانو د پوهنې وزیر مولوي حبیب الله اغا دغه ناسته کې له نړیوالو غوښتنه کړې ده چې افغانستان کې درسي کتابونه ورته چاپ کړي، ښوونځیو ته ودانۍ ور جوړې کړي او د ښوونکو معاشونه ورسره لنډ کړي. د لوړو زده کړو وزیر یې ندا محمد ندیم بیا ویلي دا مهال 1500 محصلینو ته 44 پروژې بشپړې کړي، 101 نصابونه هم ارزولي، خو دواړو طالب وزیرانو په دې اړه بیا هم څه نه دي ویلي چې دوی کله د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونو دروازې پرانیزي. په دې سربېره یو شمېر ښځینه کارکوونکو او ښوونکو ازادي راډیو ته شکایتونه کړي چې تیره میاشتې راهیسې ورته طالبانو ټول معاشونه 15,000 افغانیو ته راټیټ کړي دي.
متاسفانه د نجونو د حقونو د خوندیتوب په خاطر او د ښوونځیو د پرانیستنو په خاطر باندې نه افغان ولس په هغه شان ته چې باید خپل غږ پورته کړی وای او د خپلو بچو لپاره د تعلیم حق لپاره درېدلی وای. همدارنګه بین المللي ټولنې هم خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی. په داخل کې افغانان له دې نه ویریږي چې شکنجه نه شي او بین المللي ټولنه فکر کوي چې ګویا طالبان به نن یا سبا به دوی خپل سخت دریځونه لاس اخلي او کېدای شي دغه مسله حل شي. زه فکر کوم چې هر څومره چې دا موضوع دوام وکړي په دې کې افغانستان، افغان ولس، منطقه او جهان زیان کوي. په دې هیله چې ټول د تعلیم په اهمیت باندې پوه سي او احساس د مسؤلیت وکړي او په یو غږ باندې له طالبانو واکمنو څخه وغواړي چې له خپل سخت دریځۍ نه لاس واخلي او د تعلیم فرصتونه له افغان نجونو څخه وانخلي او دا بندې دروازې یو ځل بیا د افغان نجونو په وړاندې په مخ باندې پرانیسي.
دی خو په افغانستان کې بیا د نجونو د زده کړو کمپاینونو زور اخیستی او دا ځل یو شمېر ښځینه فعالانو د اقراء په نوم د نجونو زده کړو لپاره کمپاین پیل کړی دی. ګڼو فعالانو د طالبانو له راتګ سره فضا ته د ختلي روسي فضانورد کیسه هم یاده کړې ده او نیوکه کړې چې دغه فضانورد زر ورځې شپې فضا کې تحقیقات وکړل، خو طالبانو د نجونو پر زده کړو د بندیز په زر ورځو کې افغانستان کلونه شاته بیولی دی.
زر ورځې شوې چې د افغان لونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې، زر ورځې شوې چې میلیونونه نجونې د دې ظلم قرباني دي او له خپل شرعي او بشري حق چې تعلیم دی محرومې دي. له بده مرغه دا شمېر هر ورځ مخ پر ډېرېدو دی. خدا یوازې د همدې میلیونونو نجونو د ژوند د استعداد ځای نه ده، بلکې د هر پلار، هرې مور، هرې خور، هر ورور او په نهایت کې د ټول ملت د نن او راتلونکي تاوان دی. د نجونو د ښوونځیو تړل ملي فاجعه او د انساني کرامت تر پښو لاندې کول دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ یو نوی راپور کې طالبان د نجونو او ښځو انساني کرامت ته په سپکاوي، د هغوی د محرومیت او د هغوی په وړاندې په تبعیض او تفکیک باندې تورن ګڼل شوي دي. بنت طالبان تورن کړي چې د ښځو په وړاندې د محدودونکو پالیسیو په لګولو سره د جنسیت له مخې د ظلم یو بنسټیز سیستم رامنځته او عملي کړی دی. او د پاکستان نظامي او ملکی ادارو سره له تیرو پارلماني ټاکنو راهیسې چپ شوي سیاستوال ملا فضل الرحمان یو بار بیا دغه هیواد کې په ادارو باندې نیوکې کړي او افغانستان سره د اړیکو خرابولو تورونه پرې لګولي. ملا فضل الرحمان چې د پاکستان نظامی ادارو او افغان طالبانو ته تر ټولو نږدې پاکستانی سیاستوال بلل کېږي، په 13 جنوري کې کابل ته تللی او حتی د طالبانو له مشر ملا هیبت الله سره هم لیدلی و، خو ټینګار یې کړی له طالبانو سره د پاکستان د اړیکو رغولو کې خپل پراخ رول ولوباوه او د همکارۍ ټولې لارې ورسره پرانیستې، خو په وینا یې چې د ده په هڅو اوبه اړول شوي دي.
همله افغانستان او پاکستان کے تعلقات کے بہتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا اور میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، پوری قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کامیاب ہو کر واپس لوٹے تھے. ہم نے دو ملکوں کے درمیان تمام شعبوں میں تعاون کے راستے کھول دیے تھے، آج اس پر پانی پھیرا جا رہا ہے. کیوں؟ کس کی خوشنودی میں؟ پاکستان کے مفاد میں قطعاً نہیں.
دا چې څومره نتیجې ته رسیدلي یا نه دي رسیدلي هغه ځانګړی بحث دی. ولی ملا فضل الرحمان خپل هڅه او کوشش وکړي چې د ټي ټي پی پر سر یو ځانګړی معامله له طالبانو سره وکړي او طالبان ته قناعت ورکړي چې دغه معامله تر پای ورسي. خو د طالبانو په لیکو کې د ټي ټي پی قدرت بیا دومره زیات دی چې دوی نشي کولی چې په یوازې سر د ټي ټي پی پر سر له پاکستان یا د پاکستانی پاوز سره معامله وکړي. نو هماغه و چې طالبان هم په دغه برخه کې یو څه محتاط دي، ځکه هغوی نه غواړي چې د یوې معاملې په اساس خپل ډیر غړي له لاسه ورکړي او یا هم د افغانستان په سرحدي سیمو کې طالبانو ته جنجالونه پیښ شي. نو په همدې خاطر هغه معامله هم نیمګړې پاتې شوه او همداسې پاتې شوه. خو د ملا فضل الرحمن اگر نقش و دغه کردار په دغه برخه کې رښتیا هم د جوت او خکاره ده.
ملا فضل الرحمن دغه راز د پاکستان په حکومت نیوکه کړې چې د چمن د پښتنو پر لت نه میاشتې وشوي خلک د لوږې له امله د کور لوښو خرڅولو ته اړ شوي دي، خو پاکستاني حکومت هغوی ته د سپین بولدک لارې بندېدو له امله د متبادل انتظام پر ځای پر لتوال لا تر سختو فشارونو لاندې نیولي دي. هغه پر ډیورنډ پر فرضي کرښه د پاکستان وروستۍ پالیسۍ هم ننګولي چې د ویزې او پاسپورټ لرل شرط ګرځولي.
مولانا فضل الرحمن، که موږ راواخلو د افغانستان د اوسنۍ کمې بدبختۍ چې دي، یا افغانستان یا افغانان چې د کمو بدبختۍ سره مخامخ دي، په دې کې تر ټولو زیات ککړ لاس تر د دشمن سره تر هر چا زیات کومک کول د افغان دشمنی په حواله باندې تر ډېره حده پورې دا سړی تللی دی، او د موږ د ډېرو زیاتو بدبختیو د دې شیانو سبب دی. مولانا فضل الرحمن د پاکستان د اسټبلیشمنت یو ډیره قوي مهره ده. هیڅوک دې هم داسې فکر نه کوي چې مولانا فضل الرحمن د پاکستان د اسټبلیشمنت د سیاست خلاف یا د دوی د ارادو خلاف مولانا فضل الرحمن قدمونه اخیستي دي یا روان دي.
او له طالبانو سره د دوهې په تړون امریکا کې د سلامت او ملامت بحثونه لا هم نه دي ساړه شوي، او دا ځل د امریکایي ځواکونو پخوانی مرکزي قومندان جنرال مکینزي طالبانو سره د چلند په رابطه د جو بایډن او خلیلزاد کړنې تر نیوکو لاندې راوستي دي. جنرال مکینزي له امریکا غږ سره په مرکه کې نیوکه کړې چې ولسمشر بایډن ولی افغان سولې لپاره د ټرمپ ټاکلی استازی خلیلزاد لري نه کړ او هغه یې په خپل ماموریت وساته. د جنرال کینټ مکینزي په وینا بایدن طالبان سره د دوهې تړون له مخې د ځواکونو د ایستلو په رابطه نور آپشنونه هم انتخاب نه کړل، په داسې حال کې چې د ده په وینا د دوهې تړون په افغانستان کې طالب وسلوالو ته نوې سا ورکړه او امریکا هغوی د ژمنو په عملي کولو باندې مجبور نه کړل. هغه نیوکه کړې چې طالبانو د دوهې تړون په یوازې یو ټکي باندې جدي عمل وکړ او له تړون وروسته یې په امریکایي ځواکونو هیڅ برید ونه کړ خو نور یې هیڅ مورد نه دی عملي کړی. د جنرال مکینزي په وینا د دوهې تړون کې رښتیا هم افغان حکومت ګوښه شوی او په وینا یې شاید دا د طالبانو ستراتیژي هم وه، خو امریکا هم افغان لوري راټول نه کړی شول. هغه په دې برخه کې هم پر د افغان حکومت پر ځای په طالبانو ورچولې ده چې له افغانانو سره جوړجاړی ونه کړ، خو په دې هم ټینګار کړی چې د اګست په 15مه افغانستان کې هر څه وشول دا د امریکا د دوه ولسمشرانو ټرمپ او بایډن د کړنو نتیجه وه.
ګورې، دا لومړی ځل دی چې امریکایي جنرال د دوهې تړون په اړه باندې خپله څرګندونه کوي. د دې نه مخکې هم ډېری جنرالانو ویلي دي چې د دوهې تړون د امریکا تر ټولو شرمناکه معامله وه چې طالبانو سره وکړله. خو افغانانو او په خاص کر د جمهوریت مشرانو او رهبرانو په څو کراته، حتی د دې نه مخکې چې په 2013 کال کې ویل چې دغه تړون د افغانستان مشروعیت د پښتون لاندې راوړي، زمونږ او ستاسو حکومت کمزورې کړی دی او طالبانو ته وقت سپارل کیږي، لیکن زمونږ سیاستونو په داخل کې د دې په ځای چې اتفاق وکړي سره بې اتفاقي وکړله. پرون دغه جنرالانو د امریکای سره ټول کیناستل یو ځای او د طالب سره معامله وکړه، وطن یې ورته وسپارله. نن راځي روایت بدلی، خو که چېرته تاسو د ډاکټر خلیلزاد خبرو ته وګورئ، دوی ټول دا مني چې دلته دوی ته د امریکا ارزښت مهم و. امریکا غوښتل ووځي، امریکا غوښتل د اوکراین سره په جګړه کې ښکیل شي، نور یې نه غوښتل افغانستان کې پاتې شي او طالبانو ته افغانستان وسپار. دا چې ولې وسپار دا بل بحث دی، خو که چیرته موږ او تاسو دا ومنو چې د دوهې تړون طالبانو سره د سولې تړون نو طالبانو سره د معاملې او د سپارلو تړونو، زمونږ او ستاسو کار په دې اسانه کیږي چې موږ راتلونکي لپاره کوم اقدامات وکړو. دغه اوس ټول پړه پر رئیس جمهور غنی او د هغې په ټیم او حتی د جمهوریت په ځینو استازو او په سیاسونو اچول کیږي. ولې په ټوله کې واقعیت همدا دی چې امریکا چې کومه جفا د افغانستان سره وکړه هغه په تاریخ کې ثبت شوی ده، او کوم تحریری دروغې چې په هغه تړون کې چې د طالبانو سره کړی او هغه اعلامیه چې په افغانستان کې وکړه دا به ټول عمر افغانانو ته په یاد وي. خو بیا هم زه دا وایم چې موږ او تاسې نور باید په بهرنیانو باندې ملا ونه تړو، که هغه طالب دی که غیر طالب دی. زمونږ او ستاسو دپاره اړینه ده اوس چې ټول افغانان سره یو ځای شو سره کینو. بې له شکه چې د جنگ سالارانو د ټول افغانانو زړه چاودلې ده، د هغه مفسدو چارواکو د ټول زړه چاودلې ده. کله چې موږ وایو چې راځي ټول افغانان سره کینو، هغه دا ده چې اول تاسو ولس ته مخه وکړئ، د ولس ته مشروعیت واخلئ، بعد د هغې که چیرته هغه کسان چې د افغانستان په ګټه دي او کولی چې تاسو سره یو ځای کار وکړي، ولې نه چې د تلپاتې سول دپاره که غیر طالب دی او طالب دی سره په ګټه په یو میز باندې کینی، خبرې وکړي او یو سول رامنځته کړي، دا یو ډېر ښه اقدام دی.
او که څه هم طالبانو یې په اړه څه نه دي ویلي، خو د جرمني په منهایم کې د یو افغان طبیعت لرونکي لخوا د ترهګریز برید نه وروسته د افغان مجرمانو د شړلو پر تړاو باندې بحثونو ته په ځواب کې د دې هیواد خارجه وزارت ویلي مجرمان افغانستان ته شړل غواړي، خو طالبان ترې غواړي چې د دې چارې په بدل کې جرمني باید د دوی حکومت په رسمیت وپېژني. د جرمني د خارجه وزارت ویاند ډینیس کومټارټ په برلین کې خبریالانو ته ویلي طالبان د افغان کډوالو د هر ډول ستنېدو بدل کې لږ تر لږه نړیوال جزئي رسمیت پیژندل غواړي، خو په وینا یې دوی د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او نه ورسره همکاري کوي، بلکې د ده په وینا المان له طالبانو سره یوازې په تخنیکي او فردي مواردو کې اړیکه کړې. خو د دې خبرې سره په مخالفت د جرمني د تورنګن ایالت داخله وزیر جورج مایر ویلي اړتیا نشته چې د جرمني حکومت د خطرناکو مجرمانو د شړلو په موضوع کې د طالبانو له افراطي حکومت سره هوکړي او یا تماسونه وشي. هغه ټینګار کړی چې باید د طالبانو پر ځای د افغانستان ګاونډیانو په تیره پاکستان سره خبرې شوې وای. بلخوا تیرونی یو شمیر افغانانو د جرمني په مختلفو ښارونو کې د هغه پولیس له کورنۍ سره د خواخوږۍ لاریونونه کړي دي چې د افغانستان د یو طبیعت لرونکي کس لخوا د چاکو په ګوزارونو وژل شوی و. او افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو زیاتېدو په اړه تیره اونۍ ټکان ورکوونکي خبر دا و چې لانګ وار ژورنال ویلي د القاعدې اوسني مشر سیف الله د خپل ملاتړي هڅولي چې د تجربو او پوځي زده کړو د ترلاسه کولو لپاره افغانستان ته لاړ شي. د امریکایي رسنۍ د سیف الله د الیاس سالم شریف چې د القاعده شبکې اوسنی مشر ګڼل کېږي په حواله یې راپور ورکړی چې دې شبکې خپل ملاتړي افغانستان ته د تجربو او پوځي زده کړو د ترلاسه کولو لپاره ورتګ ته هڅولي. راپور کې راغلی چې په 2020 کال اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې دا د القاعدې په لیکو کې د شاملېدو تر ټولو ښکاره غوښتنه ده. لانګوار ژورنال خبرونې لیکلي چې د سیف الله د لمدا پیغام افغانستان په رسمي توګه د القاعدې او د دې شبکې د راتلونکو پلانونو لپاره د خوندي ځای په توګه معرفي کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت بېلابېلو چارواکو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت خبره رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالتونو د القاعده شبکې پر یوه مشر حمزه الغامدي $5 میلیون جایزه اعلان کړې ده. د امریکا حکومت د القاعده د دغه مشر بشپړ نوم حمزه صالح بن سعید الغامدي یاد کړی دی. عمر یې هم شاوخوا 80 کاله خودلی او د هغه احتمالي موقعیتونه هم د افغانستان پلازمینه کابل، ننګرهار، توره بوړه او سعودي عربستان یاد کړي. دوی ویلي چې الغامدي پر امریکا د القاعده شبکې د 2001 کال د بریدونو په مهال د القاعده شبکې د بنسټي ښودونکي اسامه بن لادن یو تر ټولو باوري ملګری و.
پر ټولو افغانانو ژغ کو چې جهان یو ځل بیا خپل جنگ ستا پر خاوره باندې کوي، جهان یو ځل بیا د خپل مفادات او جنگونه ستا خاورې ته راوړي. د چینو، د امریکا او د روس ترمنځ دا جنگ د نن په پښتون افغان خاوره کې دی د کولو کوشش کوي. د دې لپاره بقاعده تیاری نیولې ده. په دې کې پاکستان ورسره ملګری دی. پاکستان اوس د ډالرو ته ضرورت لري. د پاکستان اقتصادي چې کوم صورتحال دی هغه موږ ته ټول ته معلوم دی، نو لیازه دته د ډالرو ضرورت دی. دی په هر حواله باندې چې څه دته وویل سي دی هغه کار کوي. نو په موږ پر افغانانو دا ژغ کوو چې خدای ته وګورئ، افغانستان یو ځل بیا د جنگ میدان ګرځولو ته مه پرېږدئ.
سم ټولنیز شبکې تیرونی په هیواد کې د ټولنیزو رسنیو تر ټولو خوږ او په زړه پورې خبر ننګرهار کې د سیلاب خیریه بنسټ لخوا د 2018 پیغلو او ځوانانو د ډله ییز واده مراسم. دغه بنسټ چې د ولسي جرګې پخوانی غړی سید احمد سیلاب مشري پر غاړه لري، له 2 کال راهیسې د هیواد په لویو ښارونو کې د بېوزله ځوانانو د ودونو مصارف په غاړه اخلي. سید احمد سیلاب وایي دا وارې ننګرهار کې د 130 جوړو یا 218 پیغلو او ځوانانو ډله ییز واده مراسم ترسره کړل او هر ناوې زوم ته د نوي کور د اړتیا وړ توکي هم برابر کړي دي. دغه واده نه مخکې سید احمد سیلاب دغه خسرګنۍ په قانې کولو هم بوخت شي پر زمانه لوړ ولورونه شو نوموړی وایي ننګرهار کې د ډله ییزو واده د مراسمو په خاطر دوه دېرش خسرګنۍ خپلو زمانو ته د واده ولورونه او نور د خسرګنۍ درانه رواجونه معاف کړي دي. په دې واده کې تر ټولو جالب ټکی د یو زوم لخوا د واده د میلمنو مخې ته د برېښنا د شیشهیي راډ د خوړلو او د اوسپنې د سیخ کاتولو ننداره وه چې سلګونه میلمانه یې ګوته پخاخ کړل. او تېره اونۍ په کوزه او بره پښتونخوا کې د ټولنیزو رسنیو موضوع د پاکستان د هغه پنجابي لوغاړي له تعصب ډکې څرګندونې وې چې ویلي وو د پاکستان کرکټ کې 80% ونډه پښتنو اخیستې په داسې حال کې چې د ده په وینا دا پښتانه له لمانځه پرته په هیڅ باندې نه پوهېږي. د دغو څرګندونو له امله د راپورته شویو سختو غبرګونونو له فشار او زوره د پاکستان ARY تلویزیون بخښنه غوښتې چې دغه کسي خپرونه کې بللی او د دوی له سکرین نه یې له تعصب ډکې څرګندونې کړي دي. پاکستان کې میشته پښتنو فعالانو په دې اړه ویلي د پاکستان د لوبډلې په شمول ګڼو برخو کې یوازې پښتنو شخصیتونو لوی رول لوبولې او لاسته راوړنې د کرکټ لپاره هم د هیرولو نه دي. دغه بیا ځینو فعالانو د پاکستان لوبډله کې لوبیدونکو پښتنو ته مشوره ورکړې ده چې د تمیزي چلند پر وړاندې ځان د بیا وفادار ثابتولو پر ځای دا لوبډله پرېږدي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین بیا ویلي د اعجاز احمد څرګندونې دا ثابتوي چې پاکستان او مرکزي ایالت پنجاب د پښتنو هیڅ ډول انساني حقوق نه مني او افغانستان کې بیا په ټولنیزو شبکو د طالبانو لخوا د عامو خلکو د شکنجه کولو ویډیوګانې خپرې شوې چې تاریخونه یې ناڅرګند دي. خو افغانستان کې د طالبانو لخوا تیرونه سری پل کې په درو درې شپېته کسانو د وهلو له پیښې راوروسته یې لاس په لاس کېدو زور اخیستی دی. فعالانو ټینګار کړی دی چې په زور د خلکو صحرایي محاکمه او شکنجې د نظامونو عمرونه لنډوي او طالبانو لا هم دغې چارې ته پام نه دی کړی. او دا ونه د طالبانو په ټولنیزو رسنیو تر ټولو مهم بحث د مقاومت جبهې د یو قومندان حسیب قبای مرکز د ویډیو خپرېدلو چې نوموړي پکې ادعا کړې لا هم د هندوکش د غرونو په سرونو د طالبانو خلاف جګړه کوي. معلومه نه ده چې حسیب قبای مرکز رښتیا هم دغه ویډیو د هندوکش له غرونو خپره کړې ده که څنګه، خو د هغه راښکاره کېدو د طالبانو او نورو فعالانو ترمنځ دا بحثونه جوړ کړي چې که د ټول افغانستان د نیولو ادعا رښتیا وي مقاومت جبهه څنګه په غرونو کې ګرځي. دغه ویډیو په خبرېدو حتی پاکستان کې د طالبانو پخوانی سفیر لا ټینګار کړی دی چې د جګړې بحثونه نور باید منتفی شي. ځینې طالبانو بیا خپلو خلکو ته د قناعت لپاره ویډیوګانې خپرې کړي دي چې د حسیب قبای مرکز د وسلوال له ډلې سره راڅرګندېدو ویډیو جعلي ده. بلخوا د حسیب قبای مرکز پخوانی ملګری حمید خراسانی چې اوس طالبانو سره کار کوي ټینګار کړی چې د قبای مرکز د ځای په معلومېدو سره په خپله جګړې ته ور وړاندې کیږي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د جنوبي افریقا یو پلار اوزوی د نړۍ تر ټولو چټکه ډرون الوتکه جوړه کړې ده چې یو ساعت کې 480 کیلومتره واټن وهلی شي. د جنوبي افریقا د کیپ ټاون اوسیدونکي لیوک بیل او دغه د پلار مایک نوم د نړیوالو ریکارډونو کتاب کې هم ثبت شو او دواړو خپلې ډرون الوتکې ته پیریګرین 2 نوم ورکړی دی. حال دا چې تر دې وړاندې هم یوه بله ډرون الوتکه جوړه کړې وه چې یو ساعت کې هغې هم 390 کیلومتره واټن وهلی شو. دا ډرون الوتکه په 3D پرنټر جوړه شوې ده. کاربن فایبر پکې کارېدلې، په بیټرۍ چلیږي او په ریموټ باندې کنټرولېږي. د لیوک بیل پلار اصلا انجینر دی چې د 2010 کال فیفا نړیوال فوټبال جام لپاره امبو بیلا لوبغالی هم ډیزاین کړی دی، خو په خپله لیوک بیل د سونی کمپنۍ سفیر دی. هر کال د حج لپاره میلیونونه مسلمانان د مکه مکرمې او مدینې منورې پر لور خوځیږي، خو آیا خبر یسته چې سکل حج کې ترتیبات د نورو کلونو په پرتله څه دي؟ سکل حج تر ټولو ګرم 40 درجه ګرمۍ کې را روان دی او تر ټولو ډیر یعنی 3 میلیونه مسلمانان دغه مراسمو ته راټول شوي دي. سکل به له یو شمېر حاجیانو سره د طواف موټر مرسته کوي او دوی به له کعبې شریفې موټر کې طواف کوي. سکل حاجیانو لپاره روباټونه د 40 میلیونه لیټر اوبو د ویش ترڅنګ په 14 ژبو د لارښوونې دنده هم پر غاړه لري. دغه راز په لومړي ځل د حج مراسمو لپاره سږ کال ډرون ټیکسي ګانې موظفې شوې دي او د سعودي حکومت امبولانس هلیکوپټرې هم ګمارل شوې دي چې د پیښو پر مهال د ناروغانو یا قربانیانو ژر تر ژره خدمت وشي. سګنی حج لپاره سعودي خپل نظامی ځواکونه هم د مکه مکرمه د امنیت لپاره راستلی او هغه خلکو باندې د حج کلک بندیز دی چې دغه هیواد د حج ویزې پر ځای له ویزیت ویزې سره مکه ته د ننوتلو هڅه کوي. دغه راز 900,000 نه زیات څاروي له بهره وارد شوي دي او دغه ټول څاروي به د سعودي په اتومات ماشيني مسلخ کې قرباني شي. سکل افغانستان د ډیر زره اجانو تر منځ تر ټولو ډیر کسان طالب چارواکي دي او تاسو به د نړۍ د تر ټولو ستر سوداګریز مرکز او مارکیټ دوبۍ معلوم اوریدلی چې په 200,000 فوټ مربع ځمکه باندې آباد ده. خو اوس دغه مارکیټ په پراختیا باندې 400,000,000 ډالر هم لګول کیږي. د دې سوداګریز مرکز ریکارډونه دا دي چې د نړۍ په کچه ترې لوی مرکز نشته. د کبانو تر ټولو لوی شیشه یي اکوریم پکې نصب ده. د ډیجیټلي هنرونو موزیم هم لري. د ډایناسور تر ټولو پخوانی سکلیټ یا ډانچا هم پکې ده او د شپږویشت سکرینونو لوی سینما او یو نیم زر دوکانونه پکې دي. خو اوس دغه سوداګریز مرکز کې 240